د مشال ریډیو اوریدونکو مینو سلامونه درته وایم. زه بشیر گواهیم او د څلورو بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. د څلورو څخه تر څلور نیمو پورې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. کوشش به کوو چې کوم تازه پیښې او تازه صورتحال روان دی په هغې مو خبر کړو، او په باقي پاتې نیمه نیټه کې به تاسو ته یوه اونیزه خپرونه دراوړو. نو هیله ده چې راسره اوسئ. په لومړي سر کې به منور شاه درته خبرونه وو.
د خبرونو سرټکی په پاکستان کې د کرونا وایرس قابو کولو لپاره د هیواد په شلو خارونو کې د سمارټ لاکډاون سپارښتنه شوې ده. د روغتیا نړیوالې ادارې په نړۍ کې د کرونا وبا د نورو سپو راپورته کېدو خبرداری ورکړی دی، او د ملګرو ملتونو د ایټمي پروګرام د سار ادارې په ایران ټینګار کړی چې دوی ته د ایټمي تنصیباتو د سار اجازه ورکړي. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د کرونا وایرس د کنټرول مرکز د هیواد په شلو خارونو کې د سمارټ لاکډاون په نوم د ټولبان سپارښتنه کړې ده. نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر پرون ناوخته په خپل بیان کې ویل چې د اسلام آباد، کراچۍ، لاهور، پېښور او کوټې په ګډون د پاکستان په شلو خارونو کې کرونا وبا په تیزۍ سره خورېږي چې د مخنیوي لپاره یې په دې خارونو کې بندیزونه لګول پکار دي. له دې وړاندې د دې مرکز مشر او د پلان وفاقي وزیر اسد عمر هم د جون په 14 ویلی وو چې که اوسنی حالات همداسې جاری پاتې شي نو د جولای میاشتې تر پایه به په دې هیواد کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر 200 ته د رسیدلو امکان وي. هلته د خیبر پښتونخوا حکومت هم د صوبې په حساسو ځایونو کې د سمارټ لاکډاون فیصله کړې ده. پرون په پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د جوړ شوي ټاک فورس په غونډه کې دا فیصله وشوه چې په غونډه کې ویل شوی چې دا مهال به د پېښور، ایبټ آباد او بټاګرام په ځینو سیمو کې محدودیتونه لګول کېږي، او له هغې وروسته به نورو سیمو ته هم غځول کېږي. له فیصلې سره سم د سمارټ لاکډاون ځایونو ته به نه له بهره څوک ورځي او نه به له هغو ځایونو څوک بهر ته ځي. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې له کرونا وایرس 121 کسان مړه شوي او تر 3500 زیات نوي کسان په دې ناروغۍ اخته شوي. دا ډول په ټول هیواد کې تر نن ورځې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,83,900 ته رسېدلی. بلخوا له دې وایرس ټول ټال 2,899 کسان مړه شوي او تر 650,000 زیات کسان له دې ناروغۍ بېرته رغېدلي هم دي. د کورمې په صده کې د مسعود آباد او اوسیدونکي او مشران له حکومت د تعمیراتي سامانونو په وړلو د بندیز ختمولو غوښتنه کوي. دوی له تیرو درې ورځو راهیسې د صدې ګلابګل چیک پوستې سره نږدې په احتجاج ناستې وای که غوښتنې یې ونه منل شوې نو خپل احتجاج به پېښور ته وغځوي. په احتجاج کې شامل یو مشر محمد عباس مسعودزی نن مشال ریډیو ته وویل چې ځایي انتظامیه د مارچ له 13 نیټې راهیسې مسعود آباد ته د تعمیراتي سامانونو په وړلو بندیز لګولی چې له وجې یې خلک خپل کورونه نشي جوړولی. بلخوا د منځنۍ کورمې مرستیال کمشنر شاهد رفیق مشال ریډیو ته ویلي چې په یادو سیمو کې په متنازع ځمکو د غیر قانوني قبضو او تعمیراتو مخنیوي لپاره یې دا اقدام کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیواله اداره WHO د کرونا وبا د سپو بیا راپورته کېدو خبرداری ورکوي. د یادې ادارې مشر په نړیوالو د بیدار اوسېدو غږ کړی او ویلي دي چې د کرونا وایرس د سپو بیا راپورته کېدو امکان دی. د نوموړي په وینا یاد وایرس په اولو دوو میاشتو کې خواوشا 1,00,000 کسان ناروغه کړي وو، خو اوس هره ورځ نږدې همدومره شمېر کسان ناروغه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د یورپیو شمیر هیوادونو د جون له 15 خپل منځي سرحدونه له 3 میاشتو بندیز وروسته خلاص کړل. بلخوا چین د کرونا وایرس د خورېدو د خطر له وجې د سرخار بیجنګ ځنې برخې بیا بندې کړې دي. دا راز تر نن پورې په نړۍ کې تر 1,03,000 زیات کسان په دې وایرس اخته شوي چې تر 3,09,000 زیات یې مړه کړي او څه باندې 2,00,000 بیرته له دې ناروغۍ رغېدلي دي. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو د ایټمي پروګرام د سار ادارې مشر په ایران ټینګار کړی چې د دوی سارونکو ته د خپلو ایټمي تنصیباتو کتلو اجازه ورکړي. د IAEA مشر ماریانو ګروسی پرون په ویانا کې خبریالانو ته وویل چې څه د پاسه له 3 میاشتو راهیسې ایران د دوی سارونکو ته د 2 ایټمي تنصیباتو د سارنې اجازه ورکولو نه انکار کړی دی. خو ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټمي پروګرام د سار اداره د دغو دوو تنصیباتو د کتلو قانوني حق نه لري. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی منور شته ست خبرونه ول په دې غړي کې تاسو مختلف ریپورتونه درورو نو هله چې را سره اوسېل کڅنګ چې خبرونه کې واردل په پاکستان کې د کورونا وایرس د مریضانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د پاکستان چې کوم سرکاري ویب سټ دی د کورونا وایرس په اړه معلومات خپروي هغه لیکل دي چې نن د جون تر 14 مې پورې 1,05,208 کسان په دې وایرس اخته شوي دي، 2,302 مړه دي او 55,000 نه زیات کسان له دې رغېدلي هم دي. په بل خواته د پاکستان حکومت د کورونا وایرس سره د مبارزې کمانډ سنټر چې دی یویش ځایونه داسې انتخاب کړی دی چې د دوی په وینا سمارټ لاکډاون پکې باید وشي. په خیبر پختونخوا کې څه صورت حال دی په دې اړه به غلام غوث تاسو خبر کړي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د کورونا وایرس د صورتحال په اقله د ټاسک فورس په غونډه کې په هغه خارونو او ځایونو کې د سمارټ لاکډاون په نوم د ټولبند کولو فیصله شوې ده، چرته نه چې د کورونا وایرس د خورېدلو ډیره اندېښنه ده. په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا د ریلیف د محکمې ویاند لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د سمارټ لاکډاون فیصلې په رڼا کې د خیبر پختونخوا د ایمرجنسی ریلیف آرډیننس 2000 لاندې د صوبې د سرخر پیښور په شمول د ایبټاباد، بټګرام او ځینې نورو ضلعو مخصوص علاقو کې بیا ټولبند یا لاکډاون پیل کړی شوی دی او وخت په وخت به په نورو سیمو او ضلعو کې هم دغه رنګ لاکډاون یا ټولبند عملي کیږي.
په خیبر پختونخوا او په ټول ملک کې د کرونا چې کوم دا وایرس دی دا ډېر په تیزۍ باندې لګیا دی خوریږي. نو ډیسټریکټ پېښور کې چې کوم سینو کې سمارټ لاکډاون فیصله شوی ده نو په هغه کې افغان کالونی سره اشرفیہ چکم سومره او دا چار سده بس سٹینڈ دے دس یونیورسٹی ٹاؤن کے په چینار روډ باندې او په دانش آباد وسره خوا کې چکم علاقہ دا او دسی حیات آباد فیز 1 اغلتا هم یو سیکٹر کې سمارٹ لاک ڈاؤن فیصله شوی دا. دسی پیپٹ آباد کې د شپګوزینو او په پټاګرام کې یو سو یونین کونسلو کې دا سمارٹ لاک ڈاؤن فیصله شوی دا.
د پیښور د ډیپټی کمشنر لخوا په خبره شوی سرکاري اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پیښور د سمارټ لاک ډاون سلورو علاقو ته به نه څوک له بهره ورځي او نه به د هغه ځایونو نه څوک نورو سیمو ته ځي. البته په هغه سیمو کې د خوراکي شیانو دوکانونه او دواخانې د ولسی ضروریاتو په وجه نه دي تړلې شوی. په تیزی سره د کورونا وایرس د خورېدلو په لړ کې د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر رضوان کونډي وایي اوس مهال په هسپتالونو کې د کورونا ناروغانو ته ډېر په ګرانه ځای میلاویږي او په کار ده ولس په دې مشکل صورتحال کې د کورونا وایرس نه د بچ کېدلو په احتیاطي تدابیرو عمل وکړي.
کورونا د پرسونه بیډز مختص شوی او هغه تقریبا ټول فل شوی دي. داسې کورونا پیسې یو کې چې زونه بیډز او هغه هم فل شوی دي چونکه نه لاکډاون کې زموږ عوام په احتیاطي تدابیر عملو کو نه اوس پی کوي او عوام ته زموږ بیا دا ریکوست دی چې کوم احتیاطي تدابیر دي چاغه کې بار بار لاس منزل دی لاسونو باندې دستانی لگول دی داسې ماسک استعمال دی یا خلکو سره نه ملاویدل دا ټول احتیاطي تدابیر نن بیا موږ عوام ته ریکوست کوو چې دې باندې عمل وکړي نه ان شاء الله صحت پورې به دا کیسې ریشیو کم شي.
په عین حال کې په مرکز کې د کورونا وایرس د مخنیوي د قامی کمانډ او کنټرول نه د خپور شوی بیان تر مخه په ټول هیواد کې 40 خارونه یا ضلع د کورونا وایرس د خورېدلو د سرچینې په توګه نومول شوې دي او په دغه خارونو کې د خصوصي ګامونو د پورته کولو او د خلکو د تګ راتګ د محدود کولو سپارښتنه شوې ده. په دغه کې د کراچۍ، لاهور، کوټه، پېښور، راولپنډۍ، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، ګوجرانوالا، سوات، حیدرآباد، سکر، سیالکوټ، گجرات، گوٹکی، لڑکانہ، خیرپور، ډیره غازی خان، ملکن او په مردان کې د محدودیتونو او حفاظتي ګامونو د عملی کولو یادونه شوې ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا وسوره ده شي. د خبر پښتونخوا د کورمې په صده کې د مسعود آباد اوسیدونکو او مشال لدری او ورځو رهسي په احتجاج ناست دي. دوی غوښتنه کوي چې بنیادی اړتیاوې دې پوره کړل شي او د حکومت لخوا د آبادۍ لپاره پر تعمیراتي سامانونو وړلو لګیدلې بندیز ختم شي. دوی دا هم ویل دي که غوښتنه ونه منل شي نو خپل احتجاج به پیښور ته پسې پراخه کړي. خو چارواکي وایي مسعود آباد کې کشالی روانې دي، نو دوی ځکه نشي کولای چې هلته د تعمیراتي سامانونو د وړلو اجازه ورکړي. په دې اړه د طارق ورغزی رپورټ ورو.
احتجاج کوونکي په صدا کې ګلاب ګل چک پوسټ سره نږدې په کلو میدان کې ناست دي او غوښتنه کوي چې تعمیراتي سامان په وړلو لګیدل بندیز دي اوچت کړی شي. په احتجاج کې شامل یو مشر محمد عباس مسوزه وای د مارچ میاش له درويشتمې نیټې ځای انتظامی مسعود آباد ته پر غلي ولارو ملیشیا کې نیولې او هغلته څوک نه پرېږدي چې د خپل کورنو آبادۍ لپاره تعمیراتي سیزونه یوسي، نو موږ غواړو چې د بندیز دي زر تر زره لرې کړي.
مسعود آباد ته کوم کنسټرکشن میټیریل دی هغه نه پرېږدي، مساریا نو مو حکومت نه دا مطالبه وا صدا په دوړو لیارو باندې بدا می سایډ نه او د ګلاب ګل چې په سره کوم روډ راغله د مسعود آباد ته دا په دوړو طرفونو د غلیار مو ته کولاو کړی شي.
که څو هم د احتجاج کوونکو بنیادی غوښتنه پر تعمیراتي سامانونو بندیز د ختمولو په اړه د خور سره دوی دا هم غواړي چې د نورو سیمو په برابر دوی ته د هم بجلی ورکړل شي، بل دا چې له ملایانو کلی تر مسعود آباد پورې روډ دی ورته پوخ کړی شي او خري دا چې غلطه د سرکاري سکول له ودانې قبضه شوی کډوال دی وستل شي او پکې تعلیمي هلې ځلې دي شروع کړی شي. یو بل احتجاج کوونکی وای پر دغه مسلو بار بار حکومتي مشرانو سره مذاکرات وکړل خو غوښتنې نه منل کیږي، نو اوس مجبور دي چې احتجاج وکړي.
د علاوه په سکول حقي کاړه چولې دي د ماجر وخت سکول جوړ شوی اوس هم سکول باندې ورته کاړه چولې دي، نو بچي په تعلیم څنګه یو څه سکول کې کاړه چولې دي. حکومت په پښتانه نه کې حکومت مو وسو اپریل خو درخواستونه ورکوي چې د سکول نه کاړه وبسه
بلخوا موږ چې کله د منځنی کورمې مرستیال کمشنر له شاهد رفیق وپوښتل چې آیا ولې په سیمه کې انتظامی تعمیراتي سامانونه په وړلو بندیز لګولی، نو هغه په ځواب کې وویل دا علاقې متنازع دي چې ورباندې غیر قانوني آبادکاري او قبضې روانې وي، نو مخه د نستو لپاره داسې ګام اوچت کړی دی. چارواکي وایي په سیمه کې نوي آبادي له کېدو سره هغلته د جګړو او خونریزي خطره ده، نو تعمیراتي سامانونه په وړلو لګیدل بندیز دوی نه شي اوچتولی.
بیسک رائٹس وائلیشن کی لگا دا فورم موجود دی، عدالت ہاشتا، پولیس تا، انتظامیہ ہاشتا، دا کمو لگوا لگا دا غوت دا کمیٹی جوڑا کی لار دشی اوس دا خبر او کی اوس دا ہو جنگل قانون نہ دے اوس پر فل فلیج ڈسٹرکٹ دے ماسرا یا تاسرا یا چاسرا شو وائلیشن کی بیسک رائٹس وائلیشن کی ہمارا رائٹس کورٹس موجود دی.
دا احتجاجی ناستا پ مسعود آباد کی دا ہفتے لورزی روانہ دا چ وسی پ صدا کی ہم پیل کڑا او مشران دڑک ور کوی چ ک غختنے و نہ منل شوی نو پہ خبر تبزی او ہغل د وزیر اعلی کور مخه تب هم کینی. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کرونا وایرس ژغورل شي.
اوریدونکو، د کرونا وایرس په اړه د نورو ویډیوګانو، لارښوونو، تصویرونو، راپورونو او اندراز د آډیو رپورټونو اوریدو لپاره مشال ریډیو ډاٹ کام ته تللی شئ. فیسبوک او ټویټر باندې هم یو، او تاسو انسټاګرام باندې هم د مشال ریډیو پاڼې ته ورتللی شئ. یو بل رپورټ ورزو، د تیرو کلونو په نسبت دا ځل د پاکستان حکومت د سرکاري ملازمینو د تنخواه زیاتولو لپاره په بجټ کې پیسې نه دي ایښي. چارواکي وایي د کورونا وایرس خپرېدو له وجې اقتصاد ته سخت زیان رسېدلی دی، نو دوی کوشش کوي چې د خپلو لګښتونو په کمولو سره د اقتصاد په سمولو کې مرسته وکړي. خو ملازمینو له دې کبله مظاهرې پیل کړي دي او وایي دا له هغو وعدو په شا کېدل دي چې حکومت د بجټ تر وړاندې کړې وي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې د سرکاري ملازمینو اتحادیو د حکومت لخوا د دوی د تنخواه نه زیاتولو په غبرګون کې د جون په 15مه په لاهور، پېښور او کراچۍ کې مظاهره کړې دي. آل پاکستان سیکریټریټ امپلایز کوارډینیشن کونسل او آل پاکستان کلرکس اسوسیشن همداراز ګواښ کړی چې د جون په 14مه او 18مه له دفترونو بایکاټ یا کاربندیز او په ټول ملک کې په یو وخت احتجاج کوي. د دې کونسل مشر محمد حسین د جون په 15مه رسنیو ته لیږلي یو ویډیو پیغام کې ویل حکومت اوس هم وخت لري چې د ملازمینو لپاره تنخواه زیاتې کړي. دی وایي په تیرو شلو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې کوم جمهوري حکومت دی د وفاقي بجټ د وړاندې کولو په مهال د سرکاري ملازمینو په تنخواه کې اضافه نه وي کړي. موږ د خپل ټولو غړو سره تر مشورې وروسته دا پریکړه وکړه چې د جون په 14مه به بایکاټ او په ټول ملک کې مظاهره کوو. د پاکستان حکومت د جون په 12مه د 2.4 ټریلیون روپیو بجټ اعلان کړ. د وزیر اعظم عمران خان د مالی چارو سلاکار حافظ شیخ د جون په 14مه په یوه خبری غونډه کې ویل چې د هیواد اقتصاد خراب دی او حکومت د پیسو بچت کولو لپاره د سرکاري ملازمینو تنخواګانې نه دي زیاتې کړي، خو د ملکی چارواکو د پنشن لپاره یو سل 1 میلیون روپۍ بیلې کړي دي. د آل پاکستان کلرکس اسوسیشن یو مشر عنایت بلوچ وایي آن د پنشن پیسې هم د پوځیانو له پنشنه چې د بجټ تر مخه 3.9 میلیون روپۍ کېږي کمې دي. نوموړي د جون په 15مه مشال ریډیو ته ویل که حکومت بچت کول غواړي نو له خپلو لګښتونو او وزیرانو له تنخواو دې پیسې کمې کړي.
اضافي کا کہا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم جو
دیوای حکومت ویلو چې ګرانی ته په کتو باندې ملازمینو تنخواه زیاتوه او د کارکونکو د تنخواه اندازه به هم ارزو. دوی وعده کړی و چې د کمو تنخواه ملازمینو تنخواه به سموي او کوشش به کوي چې د ټولو تنخواه برابر وساتي، خو حکومت داسې هیڅ ونه کړل. اوس موږ سره له احتجاج علاوه بل لار نشته. په کار دا چې لسو تر شلو فیصدو یا هر څومره چې کېدی شي اضافه وشي،
10 سے 20% جتنا بھی ہو سکے وہ گورنمنٹ اضافہ کرے.
د پاکستانی حکومت د اسٹیبلشمنٹ ڈویژن لخوا د 2019 کال پر راپور کې راغلی چې په پاکستان کې تر وفاق لاندې 3,45,000 دائمی یا فل ټایم ملازمین کار کوي. دوی ته تنخواه د گریڈ په حساب ورکول کیږي. پارٹ ټایم یا کله کله د کار لپاره ورغوښتل کیدونکي او قراردادي ملازمین پر دې سربیره دي چې شمیر یې نه دی بډاګه شوی. د چرسدی په یو خونځي یا سکول کې استاد ګلزمان وایي دا ځل په بجټ کې د تنخواه اضافي ته ځکه ډیر سترګې په لاره وو چې نن سبا ګرانی ډیره ده او د ته 14 کسه کور ور په غاړه دی. هغه د جون په 15مه مشال ریډیو ته ویل نو آیا تاسو نه شئ چې یو 20,000 روپۍ 10,000
تبلادان شو پاری کن سری تبلا تر میل او میشه گورنمنت نه تو گورنمنت بیا کردار شو تو گون داری کی پا در استیت که داره سکر دار دیا اگه استیپانه به پکار بیا
د تحریک انصاف حکومت دا کال بجټ د کورونا په نامه نومولی و او چارواکو ویلي و چې ډېرې پیسې به د کورونا وایرس سره د مبارزې په ترڅ کې د روغتیایي سهولتونو په برابرولو لګیږي. د صحت څانګې لپاره 15 اربع روپۍ بیلې شوې دي. همداراز د کورونا وایرس له وجې کاروباریانو سره د مرستې او دې وبا پر ضد کار کولو لپاره 70 اربع روپۍ پر دې سربېره دي. په اسلام آباد کې د اسلامک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق د جون په 15 مشال ریډیو ته ویل حکومت د یو سخت حالت سره مخ دی.
د حکومت چې کومې خپلې پالیسۍ نوې دا غینا اقتصادي شرنمو باندې ډیر بد اثر پرېوته. سرمایه کاری کمه شوې وه او خلک د بیروزګارۍ منګایې او د غربت کې اضافه شوې وه. دویم کووید 19 د وجنا ټول اکانومی د دنیا او د پاکستان اکانومی لاک ډاون شو. اکانومی کی گروتھ کی دن ہاگا نگیٹو کے دے منفی 0.4% کی دن ہاگا شن نمودا. یعنی دی حالات کے دا کووڈ 19 د وجنا ٹول اکانومی کی دن ہاگا لاک ڈاؤن دا بزنس اکنامک اور ٹریڈ ایکٹیویٹیز چیری کمی حلی زلی چیری پا ہر شکل کی چیری آغا پٹا پا والا آڑی دی.
دا تحریک انصاف حکومت دا 2019 کال او تر دوی مخ کی دا مسلم لیگ نون حکومت دا 2018 کال پا بجٹ کی دا سرکاری ملازمینو پا تنخواہ کی 10% اضافہ کڑے وا. خدا زل دا هیچ اضافی نکی دو لوجی سرکاری ملازمینو دا پراخو مظاہرو او پا دفترنو کی دا کاربندیز گواخونه کڑی دی. له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو په شمالي وزیرستان کې سیاسي ګوندونو ویلې دي چې د ولسی ستونزو د حل لپاره د آل شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد په نامه د تحریک د لارې بیا فعالیت شروع کولو کوشش کړی دی. د سیاسي مشرانو په خبره دا اتحاد له ضربې عذب عملیاتو نه وروسته جوړ شو، خو اوس د ستونزو نویت بدل دی او غواړي د سیاسي تګلارو او خبرو اترو له لارې د مشکلاتو حل راوباسي. په اړه مجید بابر رپورټ لري.
په شمالي وزیرستان کې د سیاسي ګوندونو اتحاد وایي چې د یادې قبایلي ضلع د ترقیاتي او امنیتي ستونزو د حل لپاره تحریک شروع کوي. په دغه سیاسي اتحاد کې عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن ګوند، پیپلز ګوند، مسلم لیگ نواز، جمعیت علما اسلام فی، جماعت اسلامی او تحریک انصاف ګوند شامل دي. د یادو ګوندونو ځایي مشران وایي چې په میرامشاه کې د جون په 14 ترسره شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د جون په 18 به د یاد سیاسي اتحاد د مشرانو انتخاب د ټاکنو او یا په متفقه توګه کوي. دا چې په شمالي وزیرستان کې د منتخب پارلماني استازو، پاکستاني پوز او حکومتي ادارو په موجودګۍ کې د دې سیاسي اتحاد ایجنډا صدا. د دې پوښتنې په جواب کې په دغه غونډه کې برخه اخیستونکي د واکمن تحریک انصاف ګوند ځایي مشر ملک نور خان وزیر د جون په 15 د مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د جون په 18 د اتحاد د مشر د ټاکنې نه پس به متفقه ایجنډا جوړوي.
په 2016 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستانی پوز د ضرب عذب په نامه د عملیاتو له امله د 100 لکو نه زیات خلک بې کوره شوي ول چې پکې اوس هم په زرګونو کورنۍ د پاکستان په بیلابیلو برخو او افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نشر ګوند ځایي مشر خلیل وزیر وویل چې ګوند یې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د بې کوره شوو خلکو خپلو سیمو ته ستنول په ایجنډا کې شاملول غواړي.
افغانستان شدی یا پاکستان شدی یا پاکستان پدا سے آزود شدی
چاہا سرحدات دی پدا در مشکل حالات چیز دے دیا ای ڈی پیز پروتا دی آقا کچیرے پاکستان حکومات او گوڑی دیر دو واپا سرلائی شی اور پا حکومات نا میر بار بار مطالبہ کری سی چی توس دخپل میر ای ڈی پیز وطن تا روالے سای بیا کخام خواہ
د پاکستان مسلم لیگ نواز گن زئی مشر ملک نظردین وائی چې د کډوالو د ستونزو ترڅنګ په سیمه کې هدفي وجنې او د خراب امنیت صورتحال با د یاد سیاسي اتحاد د مجوزه ایجنډي برخه جوړولو باندې ټینګار کوي.
اور بل حکومت کی قیمت ہو تو در دعوی کری کہ یار وزیرستان کے امن راغ ہے اس کی قیمت ہو ترجیاتی کارونا بچے گی اور منگ پل حد ذات حیرانی ہو چاہے یار وزیرستان کے امن راغ ہے
دا محل د شماری وزیرستان نه د منتخب شو قومي اسمبلی غړیو تعلق د پښتون ژغورني غورځنګ سره دی. خو د شماری وزیرستان په سیاسي اتحاد کې د شامل ګوندونو مشران وای چې غورځنګ یو سیاسي ګوند نه دی نو ځکه ورته په سیاسي غونډو کې د ګډون بلنه نه ورکوي. خو پښتنه دا ده چې د پښتون ژغورني غورځنګ نه بغیر به آیا دا سیاسي اتحاد د ولسي ستونزو د حل په لړ کې مؤثره کردار ولوبوي. د دې پښتنې په ځواب کې د شماری وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر داوڑ وای چې دا محل په وزیرستانونو کې پی ټی ایم یو موثر आवाज ده او د غورځنګ په موجودګی کې بعد دا اتحاد نور پیاوړې شي.
پی ټی ایم حقیقت کې ډېر اهم کردار ده اسپیشلی نارت ساوث وزیرستان کې بیا بیا قبایلی علاقو کې. خو هغه شان کردار نشته دی لکه څنګه د سیاسي پارټۍ وچې دی که ته وګورې پی ټی ایم چې کوم دی دې بیا یو ځان له سټرګل دی ځان له یو کوششونه ځان له یو آواز د دې روان دی. نو ما نه خیال کېږي چې دا به یو پیج بندې کینی په دې چې د دې په کوششونو کې د دې په آواز کې جدوجهد کې لږ فرق مونږ خپل مخصوصه ولو.
خو د جون په پنځلسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د غورځنګ یو مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د ولس استازی محسن داوڑ د سیاسي اتحاد په غونډه کې د نه بللو پخلی وکړو او زیاته کړه چې د یاد اتحاد لخوا د شمالي وزیرستان د ولس د ستونزو د حل لپاره د سیاسي حلو ځلو حمایت کوي.
د وطن د ګټه لپاره د علاقې د ګټه لپاره چې څوک هم څه قسم ګام هم پورته کوي زمونږ به ورسره ښه کلکه ملګرتیا وي. بیا دغه سیاسي ګوندونه دي او د دې خدماتو ته د دغې سټرګل د خو مونږ سم ډېر احترام په نظر ګورو په خپل هم یو سیاسي ورکر یم نو څوک هم چې داسې ګام پورته کوي مونږ به د هغې ملاتړ کوو.
خیبر پښتونخوا سره د زمکېدو نه مخکې به په قبایلي ضلعو کې د ولسي ستونزو د حل لپاره جرګې جوړې دي. اوس به د ستونزو د حل لپاره دا ډول سیاسي اتحاد څومره مؤثره وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال رسول داوڑ وای چې دا په ټولنه کې یو مثبت پرمختګ دی چې اوس ولس د خپلو ستونزو د حل لپاره سیاسي تګلارې خپلوي.
دینه دوی غواړي چې لکه دوی په دې په ذریعه د دې په ذریعه باندې خلکو ته دا ډاډګرنه ورکړي چې ګورې موږ د ستاسو په مسایلو باندې اړیا یو موږ کار کوو. نو د دې په ذریعه دوی مخکې را روان چې کوم سي الیکشن دي نو هغه ته ان ډایرکټ تیاریاں هم کوي.
د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي چې دا محل په سیمه کې د امنیت نشټواله هدفي وجنې د کډوالو خپلو سیمو ته ستنول د تعلیم صحت د بیا بادکارۍ د ډنګو شو کورونو مارکیټونو او بنیادي دانچې بیا رغول او بیروزګاری هغه ستونزې دي چې د حل لپاره به دا سیاسي اتحاد په ګډه کار کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او که دغه ایپ په ډاونلوډولو یا د دې د لارې د مشال ریډیو خبرونه په اوریدو کې کوم ستونزه لرئ نو خامخا موږ سره رابطه وکړئ. اوس هم سروې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. سروې خبرونه کې دا ځل غوټۍ نوري میلمنه ده. هغه افغانه ده او دا محل په کاناډا کې اوسي او له هغه ځای څخه د ای بی ریډیو سره کار کوي. د دې خبرونې کوربنه ملیحا میرزاده ده. نو راځئ چې دا خبرونه په شریکه سره واورو.
چھ دباغ تبے پس ترخا متے
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خبرونه کې درته زملی عامر زاده هر کلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به نن را سره په پروګرام کې غوټه نوري میلمنه ده. غوټه نوري یو برادکاستر ده او له یوې رادیو سره کار کوي چې په ترکی کې د دوی مرکز دی او بیا خبرونې د انټرنیټ له لارې خبريږي. د دې ترڅنګ غوټه نوري چې کله په افغانستان کې ونو دوی د افغانستان ملي ټلویزیون سره پاتې شوې ده. د نتاکې په حیثیت یې کار کړی دی او زیاتره توجه په ادبي پروګرامونو ده. نو نن په پروګرام کې له هوټه نوري سره دا غوی پر هلو زلو غږیږو. را سره میلمنه ده ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام ملیحه جانی.
ډیره مننه هوټه نوري چې د مصروفیت باوجود تاسو موږ له وخت راکوي. امید کوم چې صحت به مخوي.
مننه ژوندی اوسئ. ستاسو نه زه مننه کوم چې تاسو خپلې ښکلي خپرونې ته زه راوغوښتم او ما ته مو بلنه راکړه. ستاسو نه مننه ژوندی اوسئ.
نو هوټه نوري خوراکي اول راته دا وایي چې تاسو د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق ساتي او بیا تاسو خپلې زده کړې چرته حاصلې کړې؟
زه په افغانستان کې د پکتیا د ولایت یم خو په د کابل په ښار کې پیدا شوی یم او هلته مې ابتدایي زده کړې کړې دي او کابل یونیورسټي کې مې د پښتو ادب څانګه کې زده کړې په کابل یونیورسټي کې. نو هغه چیرته چې د کومې سیمې چې زه یم ما غزه متاسفانه نه ده لیدلې. په کابل کې پیدا شوی یم، زده کړې مې کړې دي او ژوند مې کړی.
نو لیدلم ولې نه دی لکه آیا د هغې وجه جنگ جګړه وه؟
بالکل بالکل. چې کله مونږ ښوونځي کې وو او زده کړې ته تلو په هماغه موده کې هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې شروع شو او متاسفانه د افغانستان ولایت ته سفر کول او تګ آسانه کار نه و. د ژوند خطر پکې و ځکه مونږ په کابل ښار کې اوسېدي او هېڅکله مو ونه شوی کولی چې هغه ولایت نه چې زمونږ پلار راغلی یا دغه ځای چې یو هلته تللی وی یا مو ژوند کړی وی یا مو حداقل لیدلی وی.
نو د ټي وي سره ریډیو سره ستاسو واسطه یا تړاو هغه کله پیل شو، کله جوړ شو؟
د ماشومتوب نه مې مینه د شعر او ادب سره دا اصل کې د ښوونځي نه چې کله به مونږ ټول سره ښوونځی شروع کېدو نو یو ځای کېدو به ودرېدو به نو ملي سرود به بنو لوستل. په هغې کې به هغه ځکه پښتو کې وو نو ما به کولی شوی چې د ټولو نه ښه ځکه چې زما ژبه پښتو وه هغه ووایم. نو په دې سره پیل شو. ډېره زیاته مینه مې وه وروسته مې شعر او ادب ته مخه شوه او بیا مې پښتو څنګه کې چې زده کړې کولې هم. نو د هغه وخت نه چې زه په نهم صنف یا کلاس کې وم ما د راډیو سره کار شروع کړو. د ماشومانو خبرونې مې لوستلې او وروسته بیا ستپ بای ستپ یعنې قدم په قدم بیا مخته ولاړم او نور پروګرامونه مې شروع کړو.
سمه ده. نو بیا افغانستان کې لکه تاسو وې چې د ماشوموالي نه د ماشومانو پروګرامونه تاسو پر مخ وړل، نو ورو ستاسو دا تجربه چې زیاته شوه بیا افغانستان کې تاسو ویلې چې د ملي ټلویزیون سره تاسو کار وکړو، نو په هغې کې بیا تاسو کار کوو؟
ما شعرونه تکرمه کول او ادبي خپرونې مې ټولې ادبي خپرونې لوستلې او بیا رسمي غړی هم وم د نطاقانو د شعبې. مخکې خوب بالمثل قرارداد و لکه چې هاف ټایم کار وي او په هفته کې دوه درې ورځې وي. خو بیا په آخر کې رسمي کار مې لرلو، یعنې آفیشلي مې کار کولو د نطاقانو په اداره کې او اکثره شعرونه خپرونی او ادبی خپرونی می مختری په تلویزیون کې هم لکه د اختر په مناسبت به پروګرامونه و یاد نیوی کال په مناسبت به و یاد اسې چا سره شاعر سره به مرکه و. نو دا ټولې خپرونی به می مختری په تلویزیون کې هم او په رادیو کې هم.
خیر، یو پوښتنه چې روسته به غواړم چې تاسو په رڼا واچوي چې په افغانستان کې چې اوس کوم پروګرامونه دي او اوس تاسو چې کوم وخت کې کولای کې فرق څه دی؟ خو دا تاسو په روسته کوم اول تاسو زه دا کوم چې تاسو تګ څنګه جوړ شو، دا کوم کال وو او وجه څه وه؟
زه په کاناډا کې اوسېږم، د کاناډا په پایتخت کې په اوټوا کې اوسېږم. لکه څنګه چې تاسو خپل ویل جنگ او جګړه د دې باعث شو چې موږ خپل هیواد وطن پرېږدو، خپل کور ژوند هر څه پرېږدو، یوازې وطن په جامو کې راشو هجرت وکړو. نو موږ سموده راغلو پاکستان ته، یو څه موده پاکستان کې ژوند وکړو. د هغې نه وروسته مو د ملل متحد دخوا بیا یعنی یو درخواست ورکو او د دې لپاره چې بل ملک ته قبول شو نو بیا هغوی موږ ته کاناډا وټاکل ځکه دا نسبت نورو ځایونو موږ لپاره کیدای شي دوی ښه ګڼلې وي. بیا راغلو کاناډا ته تقریبا زیاته موده کېږي چې اوس په کاناډا کې یم.
نو هوټه نوري دا راته وایي چې دغه ژوند کې چې کوم فرق راغی د جنگ جګړې لامل اول تاسو پاکستان ته لاړې هلته به تاسو سختي لیدلې وي بیا تاسو کینیډا ته لاړې بیخي لکه جدا هیواد نو څه کوم ستونزو سره تاسو واسطه وشو او څه چیلنجونه تاسو چې ورسره مخامخ شوه؟
ستونزې خو بې حده زیاتې وې چې هغه کسان چې دوی هجرت کړی وي څه ناڅه د هغه کسانو چې وطن یې پرېښی دی او په خوښه یې نه دی پرېښی په جبر یې پرېښی نو هغوی به زموږ د دې درد خبر وي چې د جنګ په وجه مونږ مجبوره شو چې هېواد پرېږدو. طبعا د صفر نه بېرته ژوند شروع کول ډېر زیات ګران وي چې کله اول پاکستان ته راغلو نو مونږ په موده کې پېښور کې اوسېدو بیا لاړو ایبټآباد کې اوسېدو نو اردو ژبه زده کول او هغه قسمه تعلیم داسې بولي که چې هېڅ تعلیم مو نه وي کړی لکه یو بېسواده پورې لکه یو څوک چې نالوستی وي داسې ژوند هم لرل دا ډېر دردونکی و. د سفر نه ژوند شروع کول او بېرته یو ځای ته ځان رسول خو بیا مو هم زیار وایستو او هغلته مو بهترین ژوند په آخرو کلو کې ځان ته جوړ کړی و نو کله چې هلته مو شرایط مخ په خرابېدو شو او تاسو پوهېږي چې متاسفانه په ټولو آسیایي هېوادونو کې لږ ذرا مشکلات وی یعنی مخصوصا د ښځو دپاره د کار زمینه برابره نه وي هغه کلو کې چې مونږ وتلو نو بیا مو وغوښتل چې داسې یو ځای ته لاړ شو چې هلته مو زموږ دپاره د بیا زده کړې دپاره هم زمینه برابره وي او د کار دپاره هم.
صحیح. نو بیا چې کینیډا ته تاسو ورغلې نو اول م بیا لکه انګلیسي ژبه چې وه هغه تاسو ته درتله کو نه هلته زده کړه
انګلیسي ژبه خو مونږ کورسونه کله چې پاکستان کې وو کورسونه مو ټول مکمله کړو او کار مو پیدا کړی و. زه په پاکستان کې چې اوسېدم هم د امریکي غږ او د بی بی سي سره مې همکاري لرله البته په اول دو کلو کې مې نه شوی کولی لیکن بیا وروسته چې بلد شوې یوه پروژه لرله چې هغه د افغانستان د خلکو دپاره نو هلته مې په پېښور کې و خو زه به تلم په هفته کې کومه ورځ چې به دوی ریکارډنګ لرل نو زه به هلته به تلم.
نو دغې ستونزو چې دی د غوټې نوري ژوند څرنګه بدل کړو لکه ستاسو شخصیت کې څه بدلون راغی د دې ټولو سختو لامله؟
طبیعي خبره ده چې انسان یعنی په خپل وطن کې خوب لري و آرزو لري و هیله لري د خپل ژوند لپاره پلانونه جوړ کړي دي او کله چې جنگ یا د جنگ ناخوالې رامنځته شي نو انسان هغه هر څه د لاسه ورکوي. بیا اما غوټې نه وم بیا هغه غوټې وم چې لا غوړېدلې نه وم او مړاوی شوم نو د دې لپاره ډېرې سختیانې مونږ هم تېرې کړې دي هغه خوبونه او ارزوګانې هیلې مو چې لرلې هغه ټولې خاورې شوې. دا هر څه کسان چې مونږ یعنی ګیو اپ ونه کړو یعنی هیله او امیدونه مو د لاسه ورنه کړو لیکن بیا هم د شروع نه د صفر نه بېرته ژوند شروع کول اسانه کار نه دي او سختۍ ډېرې راباندې تېرې شوې دي او بېرته هر څه د سره شروع کول کلماتو کې اسانه ده خو په عملي ژوند کې ډېر سخت وي انسان باندې هغه وخت حالات.
نو اوس تاسو څنګه د ژوند نه مطمئنه یې او نن سبا چې ستاسو څه کار دی نو څنګه خوشحاله یې ترې؟
خوشحاله یم خو خپل وطن خپل وطن وي یعنی زه دا د تاریخ جبر بولم چې زموږ ټول افغانان په تاسف سره دوی ته اړ ایستل شول یا مجبوره شو چې خپل وطن پرېږدي او په نورو ملکونو کې واوسېږي. دا زما دپاره او ټولو هغو وطن پرست افغانانو دپاره چې خپل هېواد او خلک په ګرانو دردونکې خبره ده. نو دا ما همېشه هیله ده چې بېرته په افغانستان کې امن شي. دلته چې زه اوسېږم ټولې اسانتیاوې ټول سهولتونه لرم ژوند مې خوندي دی د اولاد ژوند مې خوندي دی که وخت رازم که نو وخت رازم سبق وایم کار کوم یعنی ریسپکت کی ټول احترام لري یو بل ته چې حقوق ته ټول نه کی یو آرام او سکون فضا ده. خو بیا هم د وطن مینا نشم هیرولی خپل وطن بیا هم که چېرته په افغانستان کې امن شي نو دا خپل وطن سپیری خاوري پر نورو وطنونو لوړ ګڼم.
نو کله موقعه د سیمه لا وشوي د تاسو د چې تاسو په دې روستو کلونو کې افغانستان ته تللی یا ملاوشوي ل خپل خپلوانو سره
متاسفانه چې افغانستان ته نه یم تللی، خو خپل خپلوان مې ماشاءالله دلته ډېر دي شوزادي، بس هم همدغه جنګ جګړه داسې شوې ده چې ډېر خپل خپلوان مې په لرو ملکو کې دي چې تر اوسه مې نه شوی کولی دوی سره وګورم. کله ناکله که کلونه پس کوم ښادي که دوی وشي کولی راشي، ځکه چې مشکله وي لکه آسټرالیا کې دي یا نورو ملکو کې دي، لندن کې دي. خو بیا هم یعنی په کانادا کې مې هم ډېر خپل خپلوان شته، دلته مې خویندې م شته، ورونه مې شته، تره زامن مې شته، او یوه خورم امریکي کې ده چې هغه هم زیرا ځي. نو ښه ده، ګزاره کېږي.
صحیح، ډېر ښه. نو اورېدونکو، څنګه چې مونږ د پروګرام په سر کې وویل چې هوټه نوري یوه نتاکه ده، یوه براډکاسټر ده، او غږ نه به هم تاسو ته معلومیږي نن سبا دوی د افغان غږ راډیو سره کار کوي. نو هوټه نوري اورېدونکي په اورېدل غواړي چې دغه افغان غږ راډیو له کوم ځای نه خپل نشریات خپروي او کوم ځای کې کار کوي؟ مننه
ګرانې، د افغان غږ راډیو اوه ورځې خپرونې لري، او زمونږ استودیو په استنبول کې ده په ترکیه کې، او دا خپرونې یعنی هر اړخیزه خپرونې لرو. د صحت په باره کې، د روغتیا په هکله هم خپرونې لرو. زما خپرونه چې ده په دې راډیو کې د شعر او ادب ده. پاتې دیني چې وایم، د افغان غږ راډیو کې زمونږ پخواني مسلکي نطاقان زمونږ سره خپرونې مخته بیایي. یعنی هغه کسان دي اکثره چې مخکې په راډیو افغانستان کې دوی خپرونې لرلی، د دې راډیو مشر هم ملالۍ ظریف چې هغه هم زمونږ سره په هغه دفتر کې، په نطاقانو په اداره یا دفتر کې مونږ سره کار کولو، او همداسې نور همکاران زمونږ.
نو ادبی پروګرامونو کې لکه ستاسو خاص لکه څنګه تاسو دا پروګرامونه پر مخ بوځئ، ستاسو میلمانه وي، ادبی هلو ځلو باندې مرکز وي ستاسو توجه؟
بلکل، مونږ شاعران هم په دې خپرونه کې میلمانه کوو، اکتیویست هم راځي زمونږ خپرونې ته. خو زما خپرونه چې ده، زه د شعر ادب سره مې سره کار دی. نو اکثره چې شاعران دي یا هغه کسان چې دوی اوس شاعري پیل کړي دي، مونږ غواړو چې هغوی وهڅوو چې خلک یې وپېژني او نور هم د پښتو ژبې د بډاینې دپاره کار وکړي، په ټولنه کې مؤثر واقع شي. نو مونږ هغه راغواړو د هڅولو دپاره، د تشویقولو دپاره چې خلک ته یې وپېژنو او دوی خپل شعرونه په خپله ولولي. زه یې هم ځینې شعرونه دکلمه کومه، او د پخوانیو شاعرانو لکه خوشحال خان خټک، رحمان بابا، ګل پاچا الفت، حمزه شینواری، د دغو شاعرانو په هکله چې د خلکو ذهنونو نه ونوزي، د دوی په هکله زه مخکې معلومات ورکوم چې دوی چیرته پیدا شوي دي، څومره د اشعارو مجموعې لري، کوم کوم شعرونه دي. نو بیا د دوی شعرونه هم لولم.
صحیح، صحیح. نو تاسو د شعرونو خبره وکړه او د ادب خبره کوي، او تاسو وایئ چې مونږ دا شوګانې پروګرامونه داسې ترتیب کړي دي چې نوې کول چې دی، نوې شاعران او هڅو دی ډګر ته چې د پښتو ادب خدمت وکړي. نو تپوس مې دا دی چې افغانستان کې څنګه چې تاسو مخکې مویل چې د میرمنو لپاره، جینکو لپاره د ژوند شرایط لږ ګران دي، نو زما تپوس دا دی چې کله تاسو ستا پروګرامونه کوئ، نو څه تاسو وینئ، څه بدلون راغلی دی؟ لکه زیاتې جینکې اوس راتلی شي، خپل شعر ویلی شي، او شاعری چې داغه سرګندولی شي د نړۍ مخې ته.
په کوم ځای کې چې زه اوسېږم، خو دا مشکلات نشته، لیکن متاسفانه باید ووایم چې د ښځو برخه، په هر برخه کې د ښځو ونډه، د ښځو کار ډېر کمرنګ دی د پښتنو ټولنو کې، که هغه کوزه پښتونخوا کې وي، که هغه افغانستان کې وي، د دوی ونډه ډېرې کمه ده په دې برخه کې. نو دا پروګرامونه د همدې لپاره دي چې مونږ ټول وهڅوو او کار پرې وکړو. اوس څنګه چې ما تاسو ته وویل، په بی بی سي کې چې کوم یو پروګرام و، هماغه هم په همدې هکله و چې خلکو ته پوهاوی وشي او خلک پوه شي. او مونږ همدغه کوشش لرو چې یعنی دلته نوي شاعران، که هغه جنکیانې وي، که هغه زمونږ نورو برخې کې شاعران وي، دوی تشویق کړو، وی هڅوو چې راشي او غږ اوچت کړي، او دې میدان ته د خپلو ورونو تر څنګ یو ځای کار وکړي. د دې لپاره متاسفانه دلته نشم ویلی، ځکه دلته خو ډیر آزادی ده. خو بیا هم زه فکر کوم چې په افغانستان کې او د پښتنو سیمو کې پر مجموع کې تر اوسه هم د ښځو په دې ډګر کې کار کولو ته لږ برخه کمرنګه ده. یعنی ډیر زیاتې ښځې دا اجازه نه لري چې خپل غږ اوچت کړي او د خپل حقوقو نه دفاع وکړي. دوی اصلا خپل حقوق نه پیژني. ځکه په تاسف سره باید ووایم چې د ښځې یعنی دومره زیات حقوق ورته نه ورکول کېږي. هم په هغه ټولنه کې چې پښتانه زیات دي ډېره کمه سترګه لیدل کېږي ورته.
هوټه جانې، تاسو نه یو خواست کولی شو ستاسو زړه ته کو نږدې کوم شعرونه وي کو تاسو موږ ته دکلمه کولی شئ؟
اول نه چې یو شیبه ولرم نو زه به یو شعر واخلم. اکثر د اوس په کوزه پښتونخوا کې څو بیتې خلک شاعران لیکي نو زه چې کله اورم قسم چې پوی هم نشم دا شعر د چا دی خو زه ځان سره لیکم او وایم.
صحیح.
یو شعر دی چې فکر کوم سحر یوسفزی لیکلی دی.
صحیح.
دا به ستاسو په اجازه زه ولولم.
ارشاد، ارشاد.
لدردونو پلرزان و سرم ایوران و لدردونو پلرزان و سرم ایوران و بگاستا دیاد باران و سرم ایوران و ما او بوتا زکسترگی پتا ولی ما او بوتا زکسترگی پتا ولی پروت می لپکی آسمان و سرنی اران و ناکرار و ما هیز کرار می نو ناکرار و ما هیز کرار می نو رایت شوی رات گرم و زرمی اران و ستا تصویر تا در سهر پوری ناستوم ستا تصویر تا در سهر پوری ناستوم لونگ اوخ کمی تریوان و سرمی اران و سحر رانه د زلف و شپکی پټ و خپل سحر رانه د زلف و شپکی پټ زان می زان باندې تاوان و سرنی و بران و زان می زان باندې تاوان و یو څو بیت را سره وو په خوا کې نو دا مې تاسو ته ولوستل.
ډېر ښه، ماشاءالله ډېر خوند یې وکړ او ډېر په ښه طریقه باندې تاسو راته وویل، نو امید کوو دا اوریدونکو به خوښ شوي وي. نو دا راته وایي چې غوټه نوري، تاسو خپل هم څه شعرونه لیکئ او کنه؟
متاسفانه نه، یو څو مټ ګډ شعرونه مې لرل چې کله پېښور کې وم څو کلم وړاندې ژوند مې دلته کول. خو پېښور ته تللی وم د یو کال دپاره، نو هغه متاسفانه چې اوس راسره نشته نو نه پوهېږم. خو داسې نه نشم کولی چې زه ځان شاعر ووایم او ووایم چې شعرونه مې لیکلي دي.
صحیح. نو غوټۍ، که تاسو ته یاد وي ما د پروګرام په سر کې تاسو نه یو پوښتنه کړې وه، ما ویل دی به وروسته خبرې کوو. د افغانستان چې اوس کوم پروګرامونه دي یا د پښتونخوا به هم تپوسو کو، نو تاسو څه ګڼئ؟ لکه د معیار په اړه زه تپوس کوم، آیا تاسو مطمئن یا د هغې نه؟
که څنګه چې اوس ټکنالوژي ډېره مخته تللې ده او اوس سهولتونه ډېر زیات دي نسبت ته هغه وخت، خو بیا هم تر اوسه پورې لکه څنګه چې باید کار شوی وي زه فکر کوم ضرورت ورته شته. په افغانستان کې چې زه ګورم په افغانستان کې دوی څه ناڅه معیاري خپرونې لري ځکه چې ټکنالوژي مو سره د اسانتیاوې هم لري. د ویونکو د هغه کسانو چې د پروګرامونه مخته وړي متاسفانه اکثره اوقات کلمات و تلفظ کی لکس مشکلات وی او دوی اغه معیاری شبانه کار وی نو نپویگم چه دانیم گرسی اولی ده زمون پا وقت که با یو کس نشوی کولی پا آسانی سر راشی یا شیر ولولی یا یو پروگرام اغه باید ستپ بای ستپ مخته تلیو یعنی قدم با قدم رو رو اغه پرمخته کرده وی تر سوشی اغه پروگرام چه چرتا چه زایی لری اغه را غلی وی او تلفظ ده کلمات و پوه ده هر سری زیاد رول لرم چه کلمات سی ادا پریشی او میاری جبا چه ده طول ده پارا ده پوهیدو وروی یعنی طول خلق بی پویشی متاسفانه کله کله ځینې نیمګړتیاوې ګورم لکه څنګه چې موږ مخکې وو داسې بیا هم نه دي.
صحیح. خو لکه تاسو ګڼئ چې څه داسې نیمګړتیاوې شته چې باید پای باندې لږ کار وشي؟
یو خو په کوزه پښتونخوا کې خو چې زه تاسو ته وایم ډېر زیات کار نه دی شوی په دې هکله او هلته فکر کوم چې شرایط هم دومره زیات برابر نه و د خلکو دپاره او د پښتنو مخصوصا د ښځو دپاره لږ څه مشکلات هم شته او لږ ټولنیز بندیزونه دي د خلکو باندې چې اکثره خلک نه غواړي یعنی د خلکو د پوهې سطحه دومره لوړه نه ده چې خپل خور یا لور ته اجازه ورکړي چې لاړ شي په ټي وي یا راډیو کې خبرې وکړي یا تلویزیون کې یا کار وکړي دا بد ګڼل کېږي تر اوسه پورې اکثره کورنۍ کې. بیا هم لږ څه کار ته ضرورت شته هغه پخواني مسلکي کسان نشته اوس نه پوهېږم چې دوی په کومو معیارونو باندې پروګرامونو ته ویونکي یا نطاقان دوی انتخابوي.
صحیح. نو غوټه نوري یو بل پوښتنه به زه تاسو نه وکم. د افغان غږ راډیو تاسو ذکر وکړو نو آیا بیا د اوریدونکو د شمیر په اړه به زه نه تاسو کوم خلک تاسو ډیر اوري او سره د عمل دی لکه خلک تاسو پروګرامونه خوښوي؟
بالکل مونږ په هر برخه کې په افغان غږ راډیو کې پروګرامونه لرو یعنی د روغتیا په هکله یو ورځ کاملا د روغتیا په هکله وي ډاکټران دي زموږ سره چې هغوی برخه اخلي په پروګرام کې خلق سوالونه لیکي او دوی دغوی پښتنو ته ډاکټر ځواب وایي زمکه په دری کې په پښتو ژبه کې د شعر او ادب پروګرامونه لرو د ساز او اواز خبرونه لرو چې سندرغاړي دعوتو دغوی راځي سندرې وایي او ځینې نور خبرونه لرو نو یعنی مونږ به هر بڼه کې په هر اړخ کې پروګرامونه په دې راډیو کې خبرو مینوالې هم زیات یو خلک مو ډېر زیات هڅه دي چې ساتونه دې د پروګرامونو زیات شي کیدای شي چې یعنی ساعتونه یا وخت د دې خبرونو نور هم زیات شي ځکه چې اوریدونکي او ډېر زیات مینوال لري.
صحیح. د اوس وخت لپاره ستاسو څو ساعته خبرونې دي؟
اوس خو کله درې ساعته وي فرق وي ځینې وخت داسې هم شوي دي چې درې نیم ساعته یا څلور ساعته شوي دي او هنرمندانو سره یا مرکې وي یا د اختر ځانګړې خپرونې وي یا هم یو بل مناسبت ولري د مور ورځ وي نو هغه ورځ بیا خاصې خپرونې وي او دري او پښتو کې په ګډه نطاقان پروګرامونه مخته وړي او همداسې شعر کې یو دري شعر وي یو پښتو شعر وي بیا سندرغاړې هم پکې راځي برخه اخلي نو اکثره خپرونې مو زیاتې شي درې ساعته وي کله کله هم حتی څلور ساعته کېږي چې کیدای شي زه فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره به دا یوه ورځ داسې وي چې ټوله ورځ خپرونې ولري.
انشاءالله خدای دې کړي چې همداسې وشي. یوه بله پوښتنه، هغه مېرمنې هغه میندې خویندې چې تاسو اوري او هغوی ستاسو په شان په ژوند کې څه کول غواړي، ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړي؟
زه هغوی ته وایم چې دوی دې هم راوځي او کار دې وکړي او هغه تعلیم چې دوی کړی ده هغه دې په کور کې په ناستې سره یعنی همداسې نه پرېږدي، د دې نه دې فایده وشټکي، را دې شي ټولنه کې دې مؤثر واقع شي د خلکو د خدمت لپاره، د وطن د خدمت لپاره، په هره برخه کې چې دوی زده کړې دي د هغې نه دې ګټه وچته کړي او نور دې پرېږدي چې نور خویندو ته هم مثال شي کارونو د خدمت دا هم نه یوازې د دوی لپاره موثر واقع کیږي په ژوند کې، یعنی اقتصادي مشکلات بنه لري، هم د ټولنې لپاره نور خلک هم چې کله زموږ خویندې ګوري په ټولنه کې په یو برخه کې کار کوي یا حصه اخلي، نو هغوی هم دې ته هڅیږي چې خپلې خویندې میندې پریږدي یا خپلو بچیانو ته دا اجازت ورکړي چې هغوی هم لاړ شي او کار وکړي. نو دا زما هیله ده چې زموږ مخصوصا د پښتنو په ټولنه کې دا کار رایج شي او خلک د دې زمینه مساعده کړي. اول خو د کار زمینه باید مساعده شي د دې ښځې لپاره چې هغه محیط یا ماحول کې چې دوی کار کوي دوی اول دغسې احساس وکړي چې دوی په امن کې دي. که چېرته د امن فضا نه وي نو مشکله ده چې څوک هیڅوک هم خپل خور یا لور ته دا اجازه نه ورکوي چې لاړ شي کار وکړي. نو که چېرته ماحول ورته یا محیط ورته آماده وي زموږ کله یوه خور مخته کېږي نو داسې نورې خویندې هم چې هغه ګوري هغه هم هڅه کوي چې دوی هم لاړ شي او په ټولنه کې یو برخه کې خپلو خلکو ته خپل هیواد ته خدمت وکړي او همچنان خپلې کورنۍ ته، ځکه چې اقتصادي ستونزې هم له منځه ځي او خپلواکه کېږي. د ښځو لاس به چا ته اوږدي وي په کورنۍ کې، دوی هم په ځان باندې حساب کوي او اعتماد په ځان باندې پیدا کوي.
ډېر ښه. نو په اخره کې به غوټه نوري تاسو نه تپوسو کو چې د راتلونکي لپاره ستاسو څه پلانونه دي، څه کول غواړئ؟
زما خو شوق د شعر او ادب او د مدارډیر وړکتوب نه چې زه د میډیا سره کار کوم، یعنی تقریبا های سکول کې هم په نهم صنف کې هم چې زه کار مې شروع کړی دی، تر اوسه پرې دا زما مینه یا ویمه چې جنون دی، تر دې حده پرې زه ورسره مینه لرم. که چېرته امکانات راته برابر شي غواړم چې د نورو رسنیو سره هم کار وکړم د خپلې ژبې دپاره او نورې خویندې دې ته وهڅوم. زه د دوی دپاره یو مثال شم چې هغوی هم راشي جرأت وکړي او خپل آواز اوچت کړي.
ډېر ښه. نو غوټې نوري تاسو ته په ژوند کې په راتلونکي کې ډېره کامیابي غواړو. الله دې کې چې ستاسو څه ارزو یې هغه پوره شي. ډېره مننه چې موږ سره په پروګرام کې سوا خسته.